دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ هولم له پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د قطر د بهرنوي چارو وزارت وایي چې دغه هیواد لومړی وزیر او د بهرنوي چارو وزیر د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنوي چارو د وزیر سره په یو ټلیفوني اړیکه کې د افغانستان پر روانو حالاتو خبري کړي. د قطر د بهرنوي چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او انتونی بلینکن پرون د دوه اړخیزو اړیکو سربیره په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او په فلسطین کې د وروستي تاوتریخوالي په اړوند مسلو خبري کړي. د قطر لومړی او د بهرنوي چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنوي چارو وزیر سره د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرې کندهار ته د خپل سفر یو ورځ وروسته کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او په تشه ګېډه ویده کیږي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشره کابلی بریتانیا ته تللې او هلته د پارلمان له غړو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبري کړي. افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د خبرداري لړکې د خوړو نړیوال پروګرام مشر ویلي دغه هیواد کې د نفوس شاوخوا نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. چاویلي لندن کې لسکای نیوز تلویزیوني شبکې سره مرکه کې ویلي د طالبانو بې واکمنۍ دورسته کاری فرصتونه هم کم شوي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغان ترانس وسپنې پټلۍ د پروژې ګډ دفتر پرانستل شو. افغانستان، پاکستان او ازبکستان په دې پروژې کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د معلوماتو پر اساس د افغان ترانس د وسپنې پټلۍ له مزار شریف تر تورخمه پورې 28 کیلومتره اوږدوالی لري او په جوړولو یې تر شاوخوا 6 میلیارډ ډالر لګښت راځي. لګښت ازبکستان او پاکستان پرې کوي. تمدا د دې پروژې لپاره یو ګډ کاری دفتر ژر په پاکستان کې هم پرانستل شي. یو نوې وسله وارې ډلې د پاکستان د شپږو سرتیرو د وژلو ادعا کړې. په دې اړه زموږ همکار راپور راکوي.
سره له دې چې د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو څنګه په لامیا کې دانه دی ویل شوې چې بریډ شا کړای دی خو د تحریک جهاد پاکستان په نامه وسله وارې ډلې ادعا کړې چې دا بریډ هوی کړای دی. جګړه د جمعې په شپه هغه وخت وشو چې د وسلوالو یوې ډلې د بلوچستان ایالت مرکز کویټې ښار څخه تقریبا 100 کیلومتره لري د نیمه پوځي ځواکونو په ډې باندې برید وکړ. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان مخکینی لومړی وزیر عمران خان پرون لخپل پلویانو سره کونو ته دراوتلو او مظاهره کولو غوښتنه کړې. خان په یو ویډیوي پیغام کې د خپل پلویانو سره خبرې کړې. یو شمېر پلویانو یې رسنوي ته ویلي چې خزي، نارینه، کوچنیان، میندې او خويندې به د خپل رهبر په وینا مظاهره ته راوځي. حکومت د ټولو هغه کسانو د نیولو خبر ورکړې چې په تیرو مظاهره کې ورانه چور او تالان کړي. د تیرو څو ورځو په مظاهرو کې 125 پولیس ټپیان شوي، 4 اویا د پولیسو موټرې سوځول شوي او 22 حکومتي ودانۍ چې د پولیسو امریتونه هم پکې شامل دي زیانمن شوي. تر اوسه 2800 کسان نیول شوي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف ویلي نیول شوي کسان به د ترهګرۍ ضد مبارزې په یو ځانګړي محکمه کې محاکمه شي.
ترکیه کې د رایو شمیرل پیل شوي. اردوغان تر خپل سیالانو مخکې خودل کیږي. د ترکیه دولتي رسنوی خبر ورکړي چې د ولسمشریزو ټاکنو د رایو د شمیرنې په پیل کې رجب طایب اردوغان لخپل نور سیالانو مخکې دي. خداس ښکاری چې ورستۍ پایلې به بدل شي. د ترکیه د رسمي خبری اژانس انادولو د راپور لمخې تر اوسه یوازې 4.4 سلنه رای شمیرل شوي چې لمخې طایب رجب اردوغان 3.2 سلنه رای ګټلې او کمال قلیچدار اوغلو 3.9 سلنه رای خپلې کړې.
د جنوبی افریقا د بهرنوی چارو وزارت په دې هیواد کې د متحده ایالاتو سفیر یو ورځ وروسته تر هغه احضار کړ چې پر جنوبی افریقای روسیې ته پټه د وسلو لیږدولو تور ولګولو. جنوبی افریقا د متحده ایالاتو سفیر ریوبین بریګیټي وروسته له هغه احضار کړ چې ویلی چې تیر کال د روسیې په کښتیو کې چې د کیپ ټاون په ښار کې لنګر اچولی و د جنوبی افریقا وسلې باروي. د امریکا د دی جکپوري ډیپلوماټ د سرګندونو په جواب کې جنوبی افریقا د پلاتونو ژمنه کړې خو تر څنګ یې دا هم ویلي چې د سفیر څرګندونو د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د جرمني د لومړي وزیر اولف شولز سره کتلي. په اوکراین د روسیې د یرغل وروسته دا جرمني ته د زیلنسکی لومړی سفر دی. د اوکراین ولسمشر په دینت برلین ته تللی چې د خپلو متحدینو څخه وسلې او تجهیزات ترلاسه کړي. د جرمني حکومت د اوکراین سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبر ورکړی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غزه کې د اسرائیل او اسلامي جهاد ډلې ترمنځ د اوربند کېدو هرکلی کړی. د وزارت په اعلامیه کې چې بیګا په مصر کې د اوربند پر سر د خبرو څخه وروسته خبره شوه، د هغو ملکیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده شوې چې د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي او یا ټپي شوي. د وزارت په اعلامیه کې همدارنګه په دې اوربند کې د مصر د مهم منځګړتوب ستاینه هم شوې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په افغانستان خبرې اترې کړې دي. دغه خبرې وروسته له هغه کېږي چې قطري لوړ پوړو چارواکو د جمعې په ورځ افغانستان ته سفر وکړ او د طالبانو له رئیس الوزرا مولوي محمد حسن سره یې وکتل. تفصیلي رپورټ کې اوري.
افغانستان ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنۍ چارو د وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تر سفر وروسته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل قطري سیال سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د دوه دوړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزارتونو د جلا جلا اعلامیو په خبرولو سره څرګنده کړې چې په دې خبرو کې د نورو موضوعګانو ترڅنګ د افغانستان په مسلې هم بحث شوی دی. که څه هم په اعلامیو کې پر افغانستان د بحث ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان په اړه د قطر له دوامداري همکارۍ مننه کړې ده. د قطر د صدر اعظم په مشرۍ یو پلاوی د جمعې په ورځ په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او یو شمیر نورو طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې آل ثانی او د قطر د استخباراتو مشر له طالب پلاوی سره د یاد هیواد لا زیاتو همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د چارو یو شمیر شنون کې د طالبانو لویدیز د تعامل په ټینګه کې د قطر رول مهم بولی.
دا جماعت د پدستری پټورانه سره قطر په دې وروستیو کې حالاتو د افغانستان برخلیک ټاکلې رول لوبوي. هم د طالبانو دفتر هلته و او اوسمسته او د سولې پروګرام هم د ټول نړۍ لخوا نه د ښه مدیریت ک او په زمن کې قطر غربي هوادونو سره ناتو سره هم نږدې اړیکې لري.
قطر له پخوا څخه طالبانو ته په دوه کې سیاسي دفتر ورکړی او له دغه ډلې سره نږدې اړیکې پالي. همداشان قطر د رواني میلادي میاشتې په سر کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د یو نړیوال کانفرانس کوربه و. د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي په نوښت په دغه جوړ شوي کانفرانس کې چې د افغانستان لپاره د شلو څخه د زیاتو هیوادونو ځانګړي استازو ګډون کړی و، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو پرله پسې محدودیتونه وغندل شول. بلخوا ANI خبری آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د خاص استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي چې د سیمې د هیوادونو لومړیتوب په افغانستان کې د همشمول رهبری رامسته کول دي. د غرسنۍ د کابلوف له قوله زیاته کړي چې د سیمې هیوادونه روسیه، چین، ایران، پاکستان، هند او د مرکزی اسیا هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې لومړیتوب باید د همشمول رهبری رامسته کول وي او د دې ډول جوړښت رامسته کول به د میرمنو د حقونو د مسلې په شان د نورو مشکلاتو د هواریدو لامل شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پر میرمنو سخت قیودات لګولي او دغه محدودیتونه د دې لامل شوي چې له بېوزلو افغانانو سره د مرستې رسونې لړۍ له خنډ او ځنډ سره مخ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشره شاویلی د سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان کابو نیمایي نفوس له لوګي سره مخ دی.
تر اوسه هم د نهیلې وریځه خوره ده. لکه څنګه چې تاسو ویل، کابو 40 میلیونه کسان کافي څه نه لري او هر ورځ په لوګه ویدیږي. 40 میلیونه میندې او ماشومان د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي، اصلا د مرګ له خطر سره مخ دي.
طالبانو کته هم د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو محدودیتونه لګولې، خو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د مرستې رسونی بهیر ته د خزینه کارکونکو پستنیدو د ټینګار پترس کې ویلي چې د اداره له افغانستان څخه د وتلو هوډ نه لري. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. په ولسمشيزو او پارلماني ټاکنو کې د ګډون په موخه د ترکی خلکو د یک شنبه په ورځ د رای ورکولو لپاره د ټول ټاکنو مرکزونه ته لاړل. د ترکی وسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان او نوموړي سیالانو کمال کلچدارغلو او سینان اوغان د ټاکنو په جلا جلا مرکزونو کې خپل رای وکارولې. اردوغان په خپل 13 کلنه دوره کې کله هم د اوغلو په شان له پیاوړي سیال سره نو مخ شوه. ګومان کېږي چې روانه ټاکنې به د رجب طیب اردوغان واکمنۍ ته د پای ټکی کېږي. تفصیلي پر رپورت کې اوري.
په ترکیه کې خلکو د سهار له 8 بجو نه د مازدیګر تر 5 پوري په پارلماني او ولسمشيزو ټاکنو کې د ګډون په موخه د ټول ټاکنو مرکزونو ته ولاړل او خپلې رائے وکارولې. د ساکال ټول ټاکنې ځکه تر ټولو مهمه ګڼل کیږي چې کیدای شي د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان شلکلنه واکمنۍ پای ته ورسوي.
تمنی مودر کې اخشم سایمنردان سوره
هیلالرم چې کله ټوله رائے زمونږ د هواد زمونږ د ملت او زمونږ د دیموکراسي لپاره وشمیرل شي نو خراتونکو به ولري.
اردوغان په خپل 13 کلنه دوره کې کله هم د کمال کلچدار اوغلو په شان لایو پیوړی سیال سره نو مخ شوی. اوغلو په ترکیه کې د څو سیاسي ډلو د ائتلاف نوماندی.
هپیمیز دیموکراسي چوک ازدمیشیز
مونږ د دیموکراسي څخه محروم وو. زمونږ وحدت لمنځه تللی وو. مونږ ټول یو بل په غې کې نیولو پسې خپه شوی یو. ان شاء الله سره د دیننه به دغه هواد کې پسرلای راشي او دا به دایمي پسرلای
دوام ودیږي.
په ترکیه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ او سازمان د ټاکنو څارونکو او د امریکا د کانګرس غړي د ترکیه عمومي ټاکنې ارزښتناکې بللې دي.
زه هیله لرم چې مونږ له ترکیه سره قوي اړیکې ولرو پرته له دې چې ترکیه زموږ د ناټو متحده ده. دا د دې سیمې د هیوادونو د اروپا او منځنی ختیځ د ثبات لپاره مهم هیواد دی. زه فکر کوم چې مونږ باید په ګډه ودرېږو او د خلکو په ازادۍ باور ولرو.
دا ټاکنې درې میاشتې وروسته له هغه کېږي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې زلزلې له 5000 ډیر کسان ووژل. په زیانمن شوو ولایتونو کې ډیر خلک د اوسني حکومت د اقداماتو نه ناراض ښکاري.
You don't like this government, especially this president and
زموږ دا حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر نه خوښيږي. کله چې زلزلہ ورشوه دوی خلک پرې خودل چې مړ شي. دلته تر څلور ورځو هیڅوک را نغلل.
ترکی رای ورکوونکي به نه یوازې په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک د ترکی نوې ولسمشر شي، بلکې د ترکی د اقتصاد لوري او د بهرنیو پالیسیو مسیر به هم وټاکي. که څه هم د شپې تر 9 بجو پر رسنیو د قسمي پایلو پر اعلانولو بندیز ده، خو نظر پوښتنې ښایي چې تر رجب طیب اردوغان د سیال کمال کلچدار اوغلو لږ څه وړاندې ده.
تشکر درم.
احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا غک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د یکشنبې په ورځ د مې په 14مه په ترکیه کې انتخابات وشول چې د یوې لسیزې په دوران کې تر ټولو مهم انتخابات ګڼل کیږي. کوم خلک چې سږکال په فبروري کې له دوو مرګانیو زلزلو نه ژوندي پاتې شوي دي او اوس په کمپونو کې اوسیږي د دې انتخاباتو په اړه متفاوت نظرونه نه لري. د امریکا خبريالي هیټر مرداک له زلزله ځپلې جنوب ختیځ ښار هاتاینه په دې اکړه رپورټ را لګل چې خلاصې زمونږ له همکار سید سلیمان شاه نه اوري.
د هاتای د ښار پر سړکونو باندې په موټر کې د تیرېدو په محل د ښار د یو داسې ستر محاربوي ځون په تیر ښکاري لکه چې څو میاشتې مخکې پکې جګړه شوې. ځینې اپارتمانونه سوځېدلي، د خاورو خزلو او نورې ړنګ شوي او د خاورو او خزلو او کګوشو وسپنو په انبارونو بدل شوي دي. په ترکیه او سوریا کې د روان میلادي کال د فروری په شپږمه له دوو وژونکو زلزلو نه چې په نتیجه کې له 50,000 نه زیات خلک وژل شو څه باندې درې میاشتې تیریږي. په هتای کې دومره زیات کورونه ړنګ کړي چې اوس د خالي شو خرابو په شان ښکاري. د هتای د ښار محلي اوسیدونکو وایي چې ډېر زیات خلک لا پخوا له دغه ښار نه تښتېدلي دي او یو زیات شمېر نورې په زلزله کې مړه شوي دي. په دې کم کې د خیمو پاک او ستره قطارونه لیدل کیږي چې باقی پاتې کورنۍ پکې اوسیږي، خو کارونه نشته او دومره زیات کونځي هم پکې نه دي پاتې. ډېر خلک په قهر دي. ځینې ترکان اوس دغه ښار ته د محاربوي ځون خطاب هم کوي. د علي قندنیر په نوم د دې کم یو اوسیدونکو ویل
د حکومت جواب کافی نه و، ډیر خلک مړه شول، سخت زیات تباہی وشو. په ترکیه کې د بې کوره شو خلکو نفوس اوس په نړیواله کچه تر ټولو زیات دی. حکومت د هغو سیمو وسایل او منابع نور سیمو ته انتقالي چېرته چې دا وخت خلک په مصیبت اخته دي او کړیږي.
کله چې نوموړي خپل کیسه بیانوله د هغه ماندنی ګل قندنی ژړل. لیوینیش دی خیمینا یو بل اتسول خلن میرمن او د څلور اولادونو مور دولت اپیک خپل سر راخاره کا مونږ ته بلن راکړه چې خیمتا ورننه وزو. هغه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د حکومت دفاع وکړه او ویل
اردوان چوک ای یونتیر اوننګي به ادم دغه دا ګلمس
فکر کوم چې حکومت خکار کړدګي و خودله هر څومره چې لاسه پورا وې کړل د دې مصیبت په وړاندې جواب مناسبو ویاړي چې په قدرت کې د پاتې کېدو په خاطر خپل رائے ورته واچي. د میلیونونو نورو ترکی مهاجرینو په څیر زه هم د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ادارې د اسلامي طرز حکومتوالۍ هرکلی کوم.
ترکی د خلکو د جمهوریت ګوند یو غړي چې نه غوښتل نو می واخستل شي داسې ویل
د خلکو جمهوریت ګوند ځمنه کړې که دوی انتخابات وګټل د عدالت اوسنی سیستم به اصلاح کړي.
څارونکي وايي چې په نننۍ انتخاباتو کې د ترکیې د خلکو لپاره د اندېښنې وړ تر ټولو غټه موضوع په هغه هواد کې د ژوند د ضروري شیانو لوړ قیمتونه دي چې دا وخت له اسمان سره خبرې کوي. د ترکیې په زیاتره برخو کې د خوراکي موادو بیې او د کورونو کرایګانې د پخوا په پرتله دوه چنده لوړې شوې دي او په ځینو ځایونو کې خو درې چنده پورته ختلې دي. دا څارونکو په باور ممکن چې په تیرې ول سیزه کې په ترکیه کې دا انتخابات فوق العاده مهم ثابت شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. چین وی طالبانو دوی ته په لیکلې بڼه ژمنه کړې چې شرقي ترکستان اسلامي غورزنګ به د چین په ضد د افغانستان خاوره نه کاري. دغه ډله د یغور مسلمانو یو وسلواله ډله ده او چین تور پوری کوي چې د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې موجود دي. د افغانستان بل گاونډي پاکستان بیا له طالبانو راغواړي چې پاکستانی طالبانو ته د دې اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه وکړي. خو آیا افغان طالبان با په دې بریالي شي؟ خود نور ناصر الله شنون کو سره خبري کړي او دا رپورټ چمتو کړی دی.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د طالبانو حکومت څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې دوی ته لیکلي ورکړي چې ای ټی آی ایم یا شرقي ترکستان اسلامي غورزنګ ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د چین پر ضد وکاروي. چین له مودې راځي دا تور پورې کوي چې د یادې ډلې وسلوال په افغانستان کې موجود دي. سره دې چې د طالبان حکومت د چین د اوسنۍ ادعا پاکله لا هم څنګه دی ویلې، خو تر دې وړاندې یې بیا بیا ویلې و چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي. د چین ترڅنګ د افغانستان یو بل گاوانډای پاکستان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي په خپل خاوره کې دی چی ټی پی یا پاکستانی طالبانو ته د دې اجازه نه ورکوي چې په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. د چارو ځینې شنن کې وایي دا به د طالبانو حکومت لپاره ګران وي چې وسلواله ډلې له خپل کړنو منع کړي.
د کې شک نشته چې په کلدن تنظیم ټي ټي پي چې کوم دی په غوي باندې د افغان طالبانو اثر رسوخ شته، خو هغوی په مکمله توګه باندې موږ نه ګڼو چې را هغوی دوی چې دینو د دې حملو نه منې کړي، ځکه چې دغه تنظیم افغان طالبان او ټي ټي پي پاکستان چې دی نو دا لازم ملزم دي، په ماضي کې هم دا یو بل سره پاتې شوي دي. نو کلدن تنظیم باندې هغوی دومره زور نشي راوړی چې هغه دې ته مجبور کی چې هغه خپل اهداف حاصلولو بغیر چې نو هغه حمله بندي کی او د پاکستان سره چې د خپل تعلقات دلته کې صحیح کړي.
د چارو ځینې نور شنن کې بیا وایي افغانستان اوس مهال د گاوانډي او هیوادونو لپاره سرخوژای دی او زیاتوي. د دې یادونه په هند کې د شانګهای همکاري او سازمان په غونډه کې هم سوي و.
د افغانستان کومه مسله ده؟ دا یو نړیواله مسله ده، یو دغه چې کوم غونډه چې وا تیر ورځو کې په هند کې شوی و په گوا کې شنګای تاون تنظیم په نوم باندې، په هغه کې هم دغه د افغانستان چې کوم گاونډي هوا دونه دی دا غوي په هغه کې ګډون او هغه کنور کوم مسلې دی په هغه به هم خبري خپل کې مخکې وړي. خو افغانستان د گاونډي هوادونو د لپاره هم خپل ځان ته یو مشکل شته، یو مسله ورته شته.
په کابل د طالبانو تر واکمنې د لورسته د نړۍ یو شمېر هوادونو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې به وسلواله ډلې زیاتې سي او ځینو خو ان ادعا کړې چې دغه هواد به د ترهګرو په ځاله بدل سي، خو واکمن طالبان بیا دغه رپورټونه او ادعاوې ناسمې بولي. خدای نور ناصر، امریکا غږ، اسلام آباد.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو لومړی پیښه څنګه رامنځته شوه؟ په دې رپورت کې د ننګرهار ولایت بټکوټ ولسوالۍ کې د قربانی شوی ماشوم له کورنۍ او همدارنګه د پولیو واکسین د مسولینو سره پرې خبرې شوې دي. ابو بکر علي زئی پاړه رپورت لري.
په همدې کلی کې د افغانستان په کچا د 2023 کال د پولیو لومړی مثبت پیښه ثبت شوې. د ننګرهار ولایت بټکوټ ولسوالۍ چیرته چې لوړاندې ساحوي سیمپلونه مثبت شوي وو له خلکو سره یې ویرم لبا. نازو چې د پولیو ناروغۍ له ملایې د مرګ خو شامیاشت پوره کیږي ترې خستل شوی ټیسټونه مثبت شوي. د هغې نیکه اقبال شاه امریکا غږ سره په خبرو کې وویل لمسی له کړاو ډکه ناروغي تیره کړه، پښې لاس ورمیږې له ورځې بلې ته کمزوري کیدل چې بالاخره یې د تل لپاره یوړه. هغه په منکرو کورنیو غږ کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو یې ژوند خوندي او په دې وژونکي ناروغۍ اخته نشي.
لاس او د ست چې دې کار پرې خوړو تیس خو وروسته راغی کنه جده چې مخکې پاک ورسېدل نو تیس راغې هغه چې مطلب دغه وته دی بیماری دغه پکې راغلی کړه. خو به دغه شي بس لکه دا زه چې سرګردان اومه د خپل نسل سره به دغه شان به دغه ماشوم منځم او ګینه بس دغه شان به وروره کته به مړي او پورته به مړي وروره وته دغه باندې به څه نه پوهیږي او شکه تا دا وی وشه دغه مطلب دغه ول وشه تاس کې ولا وشي ګوزن دغه ولا وشي ان شاء الله زمونږه ماشومان ټول خوره بچي.
د نازو مور وای لوري په ډاکټرانو ګرځولې و وای هیڅ ډاکټر په درملنه نه پوهید. خدا لدی خبره نه ده خبره چی پولیو یو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري او د تل لپاره انسانان فلج کوي او یې ژوند دخلي.
دا یو کال کیږي چې دا مریضه و دا موږ ته ډاکټرانو باندې ګرځولې اغه هیڅ دا دلته سرک نه لاندې نو مینه راځي ډاکټر نوم چې یو لول دا داخل کوي اغه دا څه ټیلګ د ستلا وراتله یو کال کیږي چې مریضه وکنه خو ډیره مریضه شو او دا خپل لاسونه دی په دې اخیره چې دا نه جوړه شو نه ست چې ډیره وکړه خپل لاسونه وسره نه رسولو او دې څه ټیم سره کا خپل خود دې سر ستلا وراتله.
د یاد ولسوالۍ د ځوانانو مسول او د واکسینو د پروسې په خوانی کارکونکو امریکا غک توي دغه سیمه دومره چټله ده چې په راتلونکو کې ورسره د ورته نورو په خود رامنځته کېدو ویرم لده. دوی وای عام روغتي وزارت او نړیوال دي دلته او پاک چاپیریال ته کار وکړي او خلکو ته د کور په کور د پویو ناروغي په تړاو عام پوهاوی ورکړي.
نو په دغه ځای کې تقریبا پیخي شاید نور وی ځکه دغه پیخه مثبت شوی ده. نو دغه کور محیط یا خوشا ډیر چټل دي د هاجن مراد نه دي. نو په دغه ځای کې هغه چټل او بو همدارنګ ډیرونه موجود دي.
ځکه خلک هم په کښته چې هم دا اوس هم دا خبره کوي چې موږ واکسین نه کوو نه کولو بوا جوای دا ټیمونه چې مخکې بسر وی کېدل او راتل کور په کور هم په هواي کول او ورته ویل چې دا د غټي لري نقصان ادارې چې نن موږ او تاسو ګورو. نو باید هغه ټیمونه بل تفال شي ولس پولیس کور په کور دروازه په دروازه وګرځي او په هواي وګي.
اخوا په کابل کې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امریکا غک ته وویل د 2000 کال په پرتله د پولیو په پیښو کې 50 سلنه کمواله راغله او پر روان 2023 کال کې د لومړی د پولیو پیښه د چي ثبت کیږي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا اضافي اقدامات کوي چې د نیکاراګوا جمهور رئیس دانیل اورتيګا رژیم سره د پلو په اړه کې حساب کتاب وکړي. د خزانه وزارت د بهرانه شتمنو د کنټرول دفتر په درو نیکاراګوایانو قاضیانو باندې بندیز لګولې چې د هغه څل لپاره مسول دي چې د چوباند درې سوه نیکاراګوانو ادباونه تابعیت اخسته دل دوی نه ډیر به تابعیت پرخدي. خازي اندنیو د 2023 کال د فبروري د مشه په لسمه نیټه د محکمه پرخړه اعلان کړه چې د 202 نیکاراګوایان لیګي دوی هیواته د خیانت په تور اعلان کړل. خازي تاردن سیلا په اني ورځ باندې محکمه حکم اخبار کړه چې د مشهور کاتولیک بشاب حوزی آل وارس لاګوسنا د نیکاراګوا تابعیت واخت او د خیانت په تور محاکمه کړ. د هیواد تمامیت او صلاحیت تاوان رسوي او ګجاړوي او غلط خبرونه خپروي. بشاب آل وارس ته فرصت ورکړل شو چې د 202 تلونکو کسانو سره نیکاراګوا پرېږدي مګر د تابعیت ژوند یې رد کړ. دی اوس د شپږشتو کالو د بند سزا سره مخامخ دی. قاضي راډ ریګویز د 2023 کال د فبروري د میاشتې 15مه نیټه د محکمې پرېکړه اعلان کړه چې د څلور نوي نیکاراګوایان خپل تابعیت واخیسته. دوی خائنان اعلان کړ. هغه کسان نه چې تابعیت بیرته ونخستل شوی دی د اورتګا د رژیم سخت مخالف و په دوی کې وتلي خبریالان د بشري حقوقو فعالین او پادری شامل دي. د اورتګا رژیم د ډیموکراسۍ ضد په اقداماتو کې بوخت دی چې په نیکاراګوا کې ډېر فاسي مخالف شخصیتونه هدف ګرځوي. د تروریزم او مالي استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستل برین نیلسن ویلي په دې کې قضایي سیستم شامل دی. امریکا به د نیکاراګوا د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي امریکا به د موجوده ډیپلوماتیکو او اقتصادي وسیلونو کار واخلي چې د اورتګا مولرو رژیم سرغړاون لپاره حساب کتاب ورکول پیوړی کړي. په خپل غوښتنه باندې ټینګار کوي چې بشاب الوارز د سمدستي او بل قید او شرط نه خوشی کړی شي او د نیکراګوا د خلکو لپاره د مدني فضا د برابرولو غوښتنه کوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا خدای ماشه.